یاد داشتیم و شما خواهیم گفت. رضوان مراد با عرض سلام، جزئیات در رابطه با این خبر بعدا خواهیم شنید.
بله، زیات مننه قدرمن اوریدونکو. د سهار 8 بجې دی، امید مرزمان لتاس څخه مننه. لکه څنګه مو چې له امید نه اوریدل، ریپورټونه وایي چې د نړیوالو ځواکونو یو هلیکوپتر د افغانستان په جنوب کې راولیدل دی او په نتیجه کې 9 سرتیري وشل شوي دي. په دې اړه په روانه راتلونکو خبرونو کې تفصیل او جزئیات درته خبرو. خو اوس د خبرونې زیاتره برخه د افغانستان په اړه یو مهم رپورټ او راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا خاص استازي د پاکستان لپاره وایي چې پاکستان باید په خپله د شراب ځپلو سره د مرستو لپاره لا نور ګامونه واخلي. خو له هر څه نه مخکې له سالم امام صالح څخه د سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. بیلابیلو هیوادونو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو استاینه کړې ده. په اصل کې چې له ولایتونو څخه مرکز ته د رای د صندوقونو د لیږدولو بهیر روان دی، په افغانستان کې سیاسي ګوندونه او د ولسی جرګې کاندیدان وایي باید د انتخاباتو وروستۍ نتایجو ته د رسیدو لپاره جدي هڅې وسي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک ویلي نړیواله ټولنه نسی کولی د سیلابونو له زیانونو څخه د پاکستان د را ایستلو ټول لګښت ومني. بل خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې له نړیوال اقتصادي بحران سره سره دی له نیستمنو هیوادونو سره خپلې مرستې نه بندوي. بشپړ خبرونه. بیلابیلو هیوادونو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ستاینه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر وویل د جمهور رئیس د انتخاباتو په پرتله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لږ امنیتي پیش وسوي او دا د پرمختګ یو نښه ده.
We also want to recognize the excellent performance of the Afghan National Security.
موږ غواړو د افغان امنیتي ځواکونو د غوړه کار چې د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو ساتنه وکړه یاد کړو. د جمهوریت ریاست د تیرو انتخاباتو په نسبت په دغو انتخاباتو کې لږ امنیتي پیش وسوي او دا مهمه ده. بل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویلی وویل چې د سرغړونو او درغلیو په برخه کې سوي اداوي به په جدي ډول وڅېړل شي. موږ په انتخاباتو کې د سرغړونو او جالکاریو پیشنهادونه جدي نیسو. په عین حال کې غواړو ووایو د انتخاباتو څارونکو په خپله د دې بهیر سره نه کړی چې دا هم په افغانستان کې د یوه ډیموکراتیک پوهاوي د پرمختیا یوه نښه ده. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه انتخابات د افغانانو لپاره یوه لاسته راوړنه بللې او په نوموړې ورځ یې د رایې ورکولو پر مرکزونو د مخالفینو بریدونه غندلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د شنبې په ورځ ترسره شول چې وروستۍ نتایج به د لړم یا عقرب په راتمه اعلان سي. د په داسې حال کې چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه یا فیفا د ولسی جرګې په سږنۍ انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو خبره کوي. د دې ټولنې رئیس پرون ولسمشر حمید کرزي او نړیوال سازمانونو څخه وغوښتل چې دې برخې ته جدي پام وکړي. په داسې حال کې چې له ولایتونو څخه مرکز ته د رایو د صندوقونو د لیږدولو بهیر روان دی، په افغانستان کې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې کاندیدان وایي باید د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته د رسیدو لپاره جدي هڅې وسي. سیاسي ګوندونه او کاندیدان وایي د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې د ځنډ مسله او د انتخاباتي شکایتونو د ناسمې څېړنې له امله دا امکانات شته چې د درغلیو لپاره زمینه برابره سي. خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې مرکز ته د رایې د صندوقونو د لیږد او د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په برخه کې ګړندۍ هڅې روانې دي. د افغان ولسمشر حمید کرزي ویاند وحید عمر وایي لا وختي ده چې د انتخاباتو د کیفیت او څرنګوالي په اړه خبرې وکړو. ښاغلی عمر دغه څرګندونې پرون په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. تر دې دمخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي سټیفن ډیمستوره هم ویلي ول چې د افغانستان د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو د بریالیتوب په اړه څه ویل به تر وخت مخکې خبره وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي برازیل په پام کې لري چې په دغه هیواد کې خپل سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې دغه خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې برازیل غواړي له افغانستان سره د نږدې اړیکو په خاطر په دغه هیواد کې سفیر ولري. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې له افغان دولت څخه غوښتي چې د خبريالانو په ځنګړي ډول د آزاد رسنوي خبريالانو د تقاوت او روغتيایي بیمې د ورکړې برخې ته جدي پام وړوي. د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل چې د دغو رسنوي ډیری خبريالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې د خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره راپورونه برابروي، ځکه په کار ده چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوی د تقاعد او بیمې د ورکړې برخې ته جدي پام وړوي.
زه د ژورنالیستانو د تقاعد او د دوی د صحي بیمه د پاره وزارت اطلاعات فرهنګ و مسئولیت هغوی متوجه کوم.
د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ځینې خبریالان وژل سوي، تښتول سوي او ګواښل سوي دي. او دا هم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک ویلي نړیواله ټولنه نسی کولای د سیلابونو له زیانونو څخه د پاکستان د رئیسولو ټوله ګشت ومني. هولبروک ویل په پاکستان کې د سیلابونو زیانونه احتمالا لسګونو میلیاردو ډالرو ته رسیږي او باید چې د دې هیواد حکومت په دې برخه کې لا نور ګامونه وچت کړي. دا په داسل کې د چې دوه ورځې د مخه نړیوالو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د دوه میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له اسلام آباد څخه وغورتل هغه یوشت میلیونو کسانو سره دی چې ملګري ملتونه وایي سیلابونو ځپلي خپلې مرستې دوه چنده کړي. د ملګرو ملتونو په وینا د مهال دولس میلیونه سیلاب ځپلي پاکستانیان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې له اقتصادي ستونزو سره سره دي له نیستمنو هیوادونو سره خپل مرستې نه بندوي. نوموړي دغه څرګندونې په نړۍ کې تر 2015 میلادي کال پورې د فقر په اړه د ملګرو ملتونو د اهدافو د څېړلو درې ورځنی سرمشریزه ته په وینا کې وکړې. دی وایي موږ د پخوا په پرتله د پرمختګ په برخه کې زیاتې خبرې لرو. د زریزې د پرمختیایي هدف د تحول تاثیر د ردولو نه دی. دا یوه لاسته راوړنه ده چې موږ ورباندې ویاړلی سو، خو موږ باید دغه پرمختګونه وساتو. په داسې حال کې چې زیات دغه پرمختګونه کم دي، وخت هم په تېرېدو دی او موږ باید ډېر نور څه هم وکړو. د هسپانیا صدر اعظم چې هیواد یې سخت مالي بحران ځپلی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بېوزلۍ، لوږې او د اقلیم د بدلون د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی وویل له نیستمنو سره مرستې به تر هغې پورې ګټه ونه کړي تر کومې چې هیوادونه د فقر په اړه خپل داخلي پروګرامونه ترتیب نه کړي. په عین حال کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د پوهنې په برخه کې 250 میلیونه ډالر اضافي مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي سوریه ته د کشتوی ضد کروز توغندیو د پلورلو په اړه د روسیې پلان اندېښمن کړی دی. نوموړي ویلي د مسکو دغه ګام به سیمه د بې ثباتۍ پر لوري یوسي. پینټاګون ویلي ګیټس دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک سره چې هیواد یې د روسیې د دې ګام سخت مخالف دی هم یاده کړه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د همدې مسلې په باب د روسیې له یوه هیئت سره چې تېر اونۍ یې د پینټاګون کتنه کوله هم خبرې کړې او له کرملین څخه یې غوښتي د دغه ډول اقدام ستراتیژي که واقعی پا پام که ونیسی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دا به یوه لویه ستونزه وي که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو د نوموړي په وینا فکر نه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره به د امریکا یا اسرائیلو پوځي ګام د حل مناسبه لار وي. اوباما له CNBC ټلویزیون سره په خبرو کې وویل واشنگټن هر وخت د ایران د اټومي شخړې ډیپلوماتیک حل ته چمتو دی. د امریکا پوځي قمندانانو هم خبرداری ورکړی چې پر ایران باندې حمله به انتقامي بریدونه راوپاروي او په سیمه کې به د حزب الله او حماس په شان ډلې د متحده لا تزد فعالیت وکړي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا د دې لپاره چې ایران د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي پر دغه هیواد سخت بندیزونه لګولې دي.
قدر من اوریدونکو، د روان خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې نه مخکې یو خبر او یو مهم رپورت درته لرو. د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپتر الوتکه غورځېدلې چې نه تنه بهرني عسکر پکې وشل شوي دي. دا اصاف په اعلامه کې راغلي. پیښه د افغانستان په جنوب کې شوې ده خو دقیق ځای نه دی په ګوته شوی. په اعلامه کې ویل شوي چې د اصاف دوه نور غړي، یو افغان عسکر او یو امریکایي ملکي کس، په دې پیښه کې ټپیان دي. اعلامیه وایي د الوتکې د سقوط په اړه تحقیقات پیل شوي او ګمان نه کېږي چې د وسلوالو سخت دریځو په ډزو په نتیجه کې سقوط کړی وي. اوس هم رپورټ. اسوشیټ پریس اژانس په یو مطلب کې لیکي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په لسګونو کاندیدان د ګلبدین حکمتیار په ډلې پورې اړه لري. نوموړی د افغانستان پخوانی صدر اعظم و او له القاعده سره په اړیکو تورن دی چې ګمان کېږي پر امریکایي پوځیانو د بریدونو یو طرح هم ګڼل کېږي. د دې مطلب مهمې برخې له سالم احمد سالیس خاورو.
ګومان کیږي چې ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې وی د اجنس په حواله د له بدنامو جنگ سالارانو ګڼل کیږي چې د تیرې شنبه په انتخاباتو کې د زیاتو کاندیدانو ملاتړ کاوه. سرون کې دا کې وی چې دغو کاندیدانو د رای پرانیولو او د رای ورکونکو په ویرولو کې لاس درلود. نادر ندری چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشرک وی د انتخاباتو د پروسې د کمزوري بررسی لکبل ګڼ کسان چې لسونه په وینې سر دي او یا هم لوسلولو ډلو ټاپل سره اړیکې لري وتوانیدل نونه کاندید کړي. نادری وی په دې برخه کې د ګلبدین حکمتیار متحدین او نور هغه کسان هم شامل دي چې د حکمتیار په وړاندې جنگي دي. د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله د تنظیمونو په کورونی جګړه کې شاوخوا 500 کسان ووژل سول چې اکثریت یې ملکیان وو. کابل هم په کنډوالو بدل سو. دغه جګړې تر 1994 میلادي کال پورې روانې وې چې په دې وخت کې طالبانو کابل ونیو. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 2500 کسان کاندید و چې د ولسی جرګې د 2900 څوکۍ لپاره یې انتخاباتي مبارزه روانه وه او کېده سي په یوه میاشت کې د دغو انتخاباتو نتایج اعلان سي. اجنس وی تر اوسه وختي ده چې ویل سي آیا د ګلبدین حکمتیار د ګوند غړي به په دغو انتخاباتو کې ګټون کوي که څنګه. د حزب اسلامي لوري د ولسی جرګې د انتخاباتو یو کاندید عبدالغفار اجنس ته ویلي اوس د حزب اسلامي مشري د پخوانی مرستیال عبدالهادي ارغندیوال لوري کیږي چې د کرزی په حکومت کې د اقتصاد وزیر دی. خو ارغندیوال په ښکاره له دې ګوند سره ارتباطات ردوي. د جورج ټون په هنتون د سولې او امنیت د مطالعاتو د مرکز غړي کریستین فیر د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات مهم ځکه بولي چې په دې توګه به د حزب اسلامي غونډې ډلې وکولای سي خپل سیاسي اغیز او نفوذ وشي. خو ځینې نور کارپوهان په دې پروسه کې د حکمتیار د ګوند او نورو ډلو ټپلو د ګډون مخالفت کوي. په کابل کې یو 28 کلن مستری رحمت الله اجنس ته ویلي لیډران خلکو ته صادق نه دي، دوی یوازې قدرت غواړي. کچیرې بهرني ځواکونه ووځي دوی به پارلمان پریږدي او بیا به جګړو ته لستونی رابډ وهي.
قضاوت ستاسو. د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د نامتو قاری برکت الله سلیم په اړه د اجمل تورمان یو مطلب، له ځوان شاعر جلال امرخیل سره خبري، د پاراټکست په اړه د استاد نجیب منلی څرګندونی، د یونان د خلکو یو حکایت او ځینې نور مطالب لرو. د ونې فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په ملي موزیم کې د غزنی د آثارو نندارتون پرانستل شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی د دغه نندارتون په اړه ویلي دي چې دلته د غزنی د اسلامي او بودایي دورې د ډبرو، زیړو، خټو او اتنوګرافۍ کابو شپېته اثرې ښودل شوي دي. ښاغلي مسعودی دا هم وویل چې په ملي موزیم کې په غزنی پورې اړوند 2000 قلمه آثار موجود دي. د غزنی د آثارو د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د یونسکو استازی د افغانستان له موزیمونو سره د یونسکو د لا زیاتو مرستو ژمنه وکړه. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د غزنی د آثارو نندارتون به د مینوالو په مخ د رخصتیو د ورځو په ګډون هر ورځ پرانیستی وي. وروسته له هغې چاودنې چې په هرات کې د نامتو هنرمند فرهاد دریا کنسرت ته نږدې وشوه او څو کسان پکې ژوبل شول، دغه افغان هنرمند ویلی دی چې له دې غمجنې حادثې سره سره به د افغانستان په ولایتونو کې خپلو کنسرتونو ته ادامه ورکړي. دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د هرات په سپورتي سټډیم کې ګڼ کسان د فرهاد دریا د سندرو د اورېدو لپاره راغونډ شوي وو. د هرات دولتي مقامات وویل چې په چاودنه کې تر 10 کسان ژوبل شول او د کنسرت پروګرام ګډوډ شو. فرهاد دریا چې د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر لقب یې ګټلی دی، د سولې او ورورګلوۍ د روحیې د پیاوړي کولو لپاره د کنسرتونو نوې لړۍ پیل کړې ده. د د افغانستان د خبریالانو یو شمیر اتحادیې ځینو رسنیو ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اخطارونه بې ځایه ګڼي او وایي چې په کار ده دا رنګه ستونزې د خبرو له لارې اوارې شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دي چې که د دغه هیواد تلویزیونونه او رسنۍ خپلې هغه خپرونې چې له اسلامي عقایدو او افغاني ارزښتونو سره سمون نه خوري بندې نه کړي نو حکومت به یې بندولو ته اقدام وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیه مشر عبدالحمید مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د هوشدار او اخطار طرفدار نه یم، زه د مشوره او دیالوګ د توسعه طرفدار یم چې دواړو خواوې باید یعنی وزارت اطلاعات فرهنګ او د رسنیو مسؤول مدیران افتوار جلسه ولري، یو بل سره انتقادونه ولاندې کړي او ځوابونه ووایي، تشریحات ورکړي، ځکه چې موږ او تاسو د اصلاحاتو طرفدار یو او د تکامل طرفدار یو. که موږ اصلاحات ولرو تکامل ته رسیدای شو.
د یادولو وړ ده چې څو اونۍ دمخه په افغانستان کې د امروز په نوم یو تلویزیون د حکومت لخوا بند شوی و او حکومت څو ورځې دمخه هم په هرات کې یو ځایي تلویزیون او د بینوا په نوم ویبپاڼې ته د بندېدو ګواښ وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، اجمل تورمان دا ځل د افغانستان له مشهور قاري برکت الله سلیم سره خبرې کړې او غوښتي دي چې د هغه د برکتناک ژوند د ځینو جلوو ننداره راباندې وکړي.
څنګه شین ده د خدای جل جلاله کلام د سلیم په زړه کې دا د هغه مرکه سلی په چې کابو 15 پاړس کال پخوا ما په هنداره جریده کې لوستلې و. خو نن چې د برکت الله د مبارک او پاک رب په هنداره کې خدای د مخکتلو وسه کړې ده، دا شی به ځان ته نه تیرو. هغه چې له 15 کلنۍ څخه زړه د دیر شو سپارو رایل ده.
زه د 15 کلو وما چې د وی رادیو نامې تلاوت واوریده او دغه رادیو تلاوت په ما باندې ډیر اثر وکاو. حقیقتا چې ډیر تاثیر را باندې وکاو نو ما وویل چې باید زه هم دغه سی وقاری شم. خود دې په ځای چې یعنی زما نظر وو ولې کم وو، اند قران کریم توري می خنه شو لیدلای نو قران کریم می حفظ کړ او بیا می د قرائت په لور باندې هڅه وکړه چې زه قرائت زده کړم. همدغه رنګ چې قران کریم می خلاص کړ نو بیا د فقه تفسیر او احادیث او په لور ما کوشش وکاو چې دا زده کړم او بیا د قرائت زده کړې لاسته راوړم. همغه وا چې یو وړم مقابله وشوه او الحمدلله بیا مصریانو کومک وکاو چې زه قاهرې ته لاړم او غلطه مې په اوو قراءاتو باندې قران کریم زده کړ او په الازهر کې یو بیا نو د قران کریم زده کړې مې خیر سره کړې الحمدلله. چې بیا نو اوس دغه دی چې یو څه ناڅه د خلکو قناعت پر باندې حاصلولی شي.
استاد قری برکت الله سلیم د قران د تلاوت په شاوخوا 12 نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی دی چې د دغه سیالیو ټول اتلولې خپلې کړی دي.
ما تر اوسه په 12 بین المللي سیالیو کې اشتراک کړی او آخري سیالي مې په بنگلاديش کې وا چې ما اشتراک پکې وکړ چې هغه په 1940 او یا کې و. نو په دغه وخت کې په دا استډیوم کې مسابقه و او چې مسابقه و نو په دغه وخت کې چې ما دغه آیات په ډیر طول د نفس سره ولوسته نو دا چوکۍ فنری وی او دغه خلک راجک شو. ما وویل چې څه خبره ده، نږدې وای چې زمجک شوی وای. نو خبره په دا و چې ما وویل چې زه خو دغه سر ته ورسوه، همدا یو سابه مې سر ته ورسو او خلکو چې د الله و الله اکبر دو دونیم لکه نفر د دې چغې کړې. نو مې ویل چې واقعا که زه پاتېدله وای ناکامي و او دغه دی اوس الحمدلله فکر کوم چې کامیابی په نصیب ده. نو دغه دولسو مسابقاتو کې ما مطلق اولیتونه اخیستې دي او د استادۍ لقب مې هم چې اخیستې تر اوسه هم الحمدلله ساتل شوی دی او هیڅ مشکل پکې منځته نه دی راغلی.
استاد سلیم یوازې قرائت نه دی کړی، کتابونه یې هم لیکلي دي. دا تاخچه یې د اسلامي کتابونو او بیا بله
محترمه ما خو که وای ما شپږ کتابونه لیکلي دي تر اوسه پورې او ټول چاپ شوي، چې یو د برکت او تجوید په نامه باندې دی چې په پښتو او فارسی کې چاپ شوی، بل د زیور تلاوت په نامه باندې دی چې په پښتو او فارسی کې چاپ شوی، او بل برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری دا هم په پښتو او فارسی کې چاپ شوی ده. دا شپږ کتابونه او نور هم د قراءات السبعه په حق لا زه ډیر کوشش کوم او لیکنم کړی دي. ان شاء الله ډیر زر د چا هم چاپ ته ورسیږي په پښتو او فارسی باندې. په دې خاطر باندې چې به څوک غلط ترجمه په کوم وخت کې ونه کی او صحیح چې خلق یعنی زما منظور دا وی چې کتاب داسې کتاب خده چې هر څوک ولولي چې په باندې پوه شي. نو ما ان شاء الله مغز لیکلی دي او نور هم لیکنه کوم په خیر سره. دغه جزری چې مونږه شرحه کړی ده دا مو اول شعر ترجمه کړی، بیا مو په نحو سره برابر کړی ده، او بیا مو دا غیر وروسته شرحه پر باندې کړی ده. نو دا ډیر کتاب دی او دا د نن درې میاشتې څلور میاشتې مخکې چاپ شو چې دا زما هغه وروستنی کتاب و.
دا بلې د شیری کتابونو ده او د کاروان صاحب خبره استاد سلیم د خکلی رب شاګرد هم ده.
کتابونه خو چاپ ته آماده چي دي، دوه کتابونه ما اوس چاپ ته آماده کړی چې هغه دردونه او فریادونه یو او بل د نیمګړی مینې په نامه باندې ده. تر اوسه خو دغه یو چاپ شوی ده، ناکامه مینه.
استاد سلیم وایي چې خپل شیرونه په یو ټایپ کې ثبتوي او بیا چې کوم کاتب پیښور وکړه په هغه لیکي او خوندي کوي.
په خو خو به مې بالکل په حافظه کې راوړ او اوس څلور پنځه کاله کېږي یا درې څلور کاله کېږي چې زه یو وړکی ټایپ دی په هغه کې ثبتوم او حافظوم. بیا نو چې څوک راشي کوم کاتب په هغه ولیکم او خلاص بیا په پاڼو کې پرېوزي وي.
د استاد د شیخ محمود او محمد صدیق المنشوی قرات او په شیرونو کې د رحمان بابا شیرونه ډیر خوختي او له هغه نه پیروي کوي.
څنګه چې زما استاد هم دی شیخ محمود خلیل الحصري رحمت الله علیه چې اوس هغه د مصر و چې د عموم قاریان استاد هم دی او د صدیق المنشوی محمد صدیق المنشوی چې ډیر قرآن وایي د هغه مرحوم اواز هم زما ډیر خوخیږي. او په شاعرانو کې خټول خ شاعران دي ولزما چې څنګه خوخیږي او هڅه هم کوم چې هغه سه القاب وتړم او هغه سه کلمات جوړ کم رائے وړما چې د شعر نه سرقت نشي ولې مضمونی هغه سی وی. نو لکه زما چې ډیر خوخیږي هغه استعمال د شعر د کلماتو د رحمان بابا زما ډیر خوخیږي.
او هغوی چې د خدای مینا په زړه کې لري د وطن مینا هم شونده ساتلې ده.
یعنی افغانستان په ما دومره ګران دی زه فکر کوم چې زه هر څه ګنم په افغانستان کې ګورم، ویاړ کوم، افتخار کوم په دې باندې. دا خاوره خاص یو بوی لري، دا خاوره خاص یو محبت لري او حقیقتا ما د پاره ډیره ګرانه ده.
سړی هله محترم شي
چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه قتل هر چا وي.
اوسنی خلک چې نه د پخوانو غوندې پلي مزلونه کوي او نه درانه پیټي وړي، ورزش کولو ته ډېر اړتیا لري، خو بیا هم ګڼ کسان له ورزش کولو سره دلچسپي نه ښیي. د چین حکومت غواړي چې ورزش جبري کړي. په دې اړه یو ریپورت وشمه رشیدی لولي.
د چین په مرکز بیجنګ کې د عمومي ورزش دود یو سل بیا راژوندی کیږي. د دغه دود بنسټګر د چین د کمونیست انقلاب لارښود ماو څه تونګ وو. ماو 950 کال پخوا د خپل قدرت په وخت کې حکم وکړ چې خلک دې په ډله ییز ډول د ورځني کار په ترڅ کې د 2 دقیقو په مخه سپک ورزشونه کوي. د بدني حرکتونو دغه دود 2 کاله پخوا هغه وخت هیر شو چې په بیجنګ کې حکومت د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته تیاری نیوله او ټول پام د دې لوبو ترسره کولو ته اوښتی و. خو اوس حکومت یو ځل بیا په دې فکر کې لوېدلی دی چې ټول دولتي کارکوونکي او مامورین مجبور کړي چې د ورځې د 2 دقیقو لپاره کار بس کړي او ورزش وکړي. 28 کلن لیو چې یوې کمپنۍ خپلو کارکوونکو ته د لازمو بدني حرکاتو د ورزده کولو لپاره استخدام کړی دی، انډیپېډنټ ورځپاڼې ته وویل چې ګڼ چینی ځوانان کرۍ ورځ د خپلو کمپیوټرونو تر شا ناست وي او په سهارنۍ، غرمنۍ او ماښامنۍ سربیره د کار په ترڅ کې نور میده خوراکونه هم کوي. د یادولو ده چې په ورسته یو لسیزو کې د چین اقتصادي ترقی له یوې خوا د جسمي ستړیا د کمیدو سبب شوې ده او له بلې خوا یې د چین د خلکو خواړه بهتر کړي دي چې نتیجه یې چاغښت دی او په دې ډول د زړه او شکر په څیر ناروغۍ چې معمولا له چاغښته پیدا کیږي په چین کې زیاتې شوې دي. له دارنګ روغتیایي مشکلاتو سره د مقابلې لپاره د بیجنګ دولتي ادارې غواړي چې تر راتلونکي میلادي کال پورې په ټولو دولتي شرکتونو او دفترونو کې د ورځې 8 دقیقې عمومي ورزش اجباري کړي. حکومت دا پلان هم لري چې په بیجنګ کې د ورزش 15,000 استادان د دې لپاره مقرر کړي چې د دولتي ادارو کارکوونکو ته د لازمو او ګټورو بدني حرکتونو چل ور وښيي. د بیجنګ ځینو غیر دولتي ادارو د عمومي ورزش د جبري کولو په اړه د حکومت تر فیصلې د مخه هم په خپلو کارځایونو او دفترونو کې د 2 دقیقو په مخه عمومي ورزش اجباري کړی وو.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان غزل بول شاعر جلال امرخیل سباندی یو کال راسي په بلجیم کې اوسي. د ایتسمو د مخ افغانستان ترخه او دلته د خپلو شیرونو دویم کتاب دواړه یو د بل تصویر خپور کړ. ل جلال مرخیل سره د شاعرۍ په باره کې د خبرو دا ورېدو بل نه درکو. امرخیل صاحب ته د افغانستان په ځوانو شاعرانو کې او دغه ځوان نسل د غزل په ځای نظمونو ته هم ډیر تمایل لري، خو تاسې هغه غزل ته خپل تمایل په خپل حال ساتلی دی، دې کې څه چل دی؟
زه فکر کوم چې غزل لیکل به ما د پاره اسانه وي او بل مینه به مې ورسره خوښېږي. مې
لیکلې ولې اسانه دي؟ چار بیت تاریخ ته لاړ لاړ په دې دلیل.
هو، یو دلیل خو همدا ده چې خپل سره خبرې پکې سړی کولی شي او په نظم کې مجبوري چې هغه کومه موضوع چې هماغه موضوع
تر پای تعقیب
کړي نو کېدی شي دا وجه مې.
او مینه ولې ورسره لري؟ آیا په دې دلیل چې درته اسانه ښکاري ځکه مینه لري که بل دلیل لري؟
مینه په دې دلیل ورسره لرم چې یو خو لنډی یو چاته ویلم شي او هغه مرنه فکر کوم خوند اخیستل شي. که چیرته آزاد نظم ولیکو نو که یو چاته فرضاً لیگو یا ورکو مجبوری ټول نظم مکمل ورکورته، او که چیرته غزل ولیکو کولی شو د یو بیت یو چاته یا ولیکو یا ورکورته یا ووی ورته نو کېدی شي دا وجه مې.
یو ورځ یو چا ویل وای دا په شلمه پیړۍ کې یا په وروستو 500 کلونو کې هم غزل ځکه د ادبیاتو د پښتو ادب ډیر مهم ژانر پاته سو چې په مشاعرو کې شویل کیږي. په مشاعرو کې ادبیات د اوریدلو او اورولو لپاره نخلی شي.
بالکل،
د غزل هر بیت کاملی د اوریدلو لپاره ک لنډه خبرې نو هغه ته سم اخلي، پوره اخلي، خو که اوږده خبرې ممکن په منځ کې د ذهن بلې خواته لاړ شي خبره پوره وانه اخلي او ډیر خوند ځنې وانه اخلي. څه فکر کوي؟ تا خو په دې مشاعرو کې هم ډیر ګډون کړی دی، آیا دغه د مشاعرو رواج او د غزل د دود تداوم او ادامه دا به سره ارتباط نه لري؟
دا چې ومې ویل چې یو چاته ویلی شي یا ورلیږلی شي زما هدف هم همدا ورنه. او بل دا چې غزل په موسیقیت کې هم ډیر ښه جوړ راځي،
سندرمارې ښه وایي،
سندرغاړی ښه ویلیم شي، زمزمه کیږم ښه، ډیپلومیم ښه کیږي، او که یو نظم سندرغاړي ته ورکې نو هغه به ډیر په سختۍ سره وي. او بل دا چې غزل په یادوم پاتې کیږي.
البته امرخیل صاحب ما داسې خلک دیدلی دي چې نظمونه په یاد دي، زما خپله تجربه ده څلورې ځمې ډېرې شي په یاد دي او اوس مې ډېرې څلورې ځې په یاد.
بالکل،
البته زه فکر کوم که څوک له یو څه سره مینه ولري نو خامخا یې هغه په یاد شي.
بالکل،
ستا چون له غزل سره مینه ده نو غزل دې په یاد شي. امرخیل صاحب چې غزل لیکې څنګه داسې یو موسیقي در پیدا شي، بیا هغه موسیقي در باندې یو مصره ولیکي، بیا هغه مصره خو طبعا یو وزن لري، یو ردیف لري، یو قافیه لري، بیا هماغه پسې اوږده یې، څه چل کوي؟ غزل څنګه ته لیکې؟
غزل کله ناکله یو خبره مې زړه ته راشي، وایم چې دغه شعر کوم یا یو درد یا یو بل داسې احساس وي، هغه یو بیت شي نو هغه بیت ورپسې همداسې، یا که په یو بیت نه شي نو بل بیت شي ورسره، خیال شي بیا څلور پنځه بیت شي ورسره. نو په دغه حساب زه خپله هم نه پوهېږم چې څنګه کیږي، خو دغه سی یو خیال مزه هند ترازی یو 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 احساسوم یا غواړم چې یو خبره یو چاته وکم، هغه خبره ولی ورته شیر کې ونه کم.
یعنی اول چې کوم وزن ورته انتخاب کړ او کوم قافیه ورته راغلل،
هغه بیا تر اخره هم غسی ساتي کنه قافی او ردیف کې تغیرات هم راولي
کل نا کل د سیم کېږي چې دام هغه عین غزل په حال کې دا ردیف او دا قافیه د په بل خواته ویږي بیا هغه بیت په بیل ځای کې لیکم بیا هغه ته یو وخت کې بیا فکر راشي نو هغه سره جوړید نو بیا هغه په بیل ډول غزل کېږي
امر خیل سپستا سي د شیرونو دویم کتاب دواړه یو د بل تصویر دا د اسما پلاس کې کزه دا کتاب ته درکم او درته وایم چې په دغه کې چې د کوم غزل ډیره خوشی شي هغه ورېدونکو ته وایم نو څنګه دا غشتنه درته آسانه ده چې پوره کې
خاص کوم غزل نشته چې زوم چې دا مې نور نه ډیره خوخیږي او خود سشته چې زما ملګرو د نور نه ډیره خوخه کړي کاغی هغه درته وایم چې
هغه وایي زخه
پاتې شش پدا د کی سل رنگ خبرې راځي ګوره خاطر ده د کی سل رنگ خبرې راځي دا سه به هر وخت په نه خبره سر نه نیسی دا یارانه ده د کی سل رنگ خبرې راځي شپدا باران ده زاو تیو او سپرلې د زوانی شپدا باران ده زاو تیو او سپرلې د زوانی لار وګد ده د کی سل رنگ خبرې راځي او ستال شړا نظر خلګي بدر نبیا نه غواړم زما توبه ده د کی سل رنگ خبرې راځي چپ چپتیا ده غړارا خپام چې غګون کړي دیوه هم مړه ده د کی سل رنگ خبرې راځي جلالا ته دل دې خپل عمل نه ول نه وړې جلې وړه ده د کی سل رنگ خبرې راځي
ډیر لیب ته وای چې ستا دوستانو دا غزل ډیر خوشا کړي ده دوی څه درته ویلې دي چې لدې غزل سره ولې
زه فکر کوم په دې غزل کې ملګرو ته دا ردیف ډیر نه ښکار شوی او ور سره ځنی بیتونم د نفسیاتی کیفیت له وجې د ځینو یارانو خوښ شوی نو ډیر راته سویلم نه دی خو دغه دوه درې خبرې چې ما ته په یاد دي شاید دغه وجې
دا ځینې خلک لاند ردیفونه انتخابوي ځینې وګړي انتخابوي دا وګړي ردیفو
بلکې
تجربه شوی کله چې د سې ردیف وګړي بیا دغه د بیت نوري خبرې دا سره خستل چې ل ردیف سره سمون خوړي د معنا په لاس ډیر مشکل نه شي
مشکله کیږي کله کله او کله نه کله کېدې شي چې پوره خبره په وګد ردیف کې موشي زما خپل وګد ردیفونه ډیر خوخيږي او همیشه کوشش کوم چې وګد ردیف ورته انتخاب کوم
چې موسیقي پیوړی
چې موسیقي پیوړی
تاسو غزل خو بس درغاو نه ویلي
تر څو پوره خو نه دی ویلي
او دا غزل څه وخت لیکلې و
اته نشته په خو
تر ټول روسي غزل چې دی ویلې دی په یاد دی
تر ټول روسي غزل مې چې ویلې هغه په دې کتاب کې نه
په یاد نه دی
په یاد مې ده خو په کتاب کې نشته
نه دی په کتاب
ښه هغه وای لکبل خلکو نشولري په دا تور تیار راځه چې سپینې کړو خبرې په دا تور تیار او موږ چې شو غاړه غړې ډغري په دا تور تیار کغره کې مړ شوم بیا به نه را باندې سر شو کوي ورانه دی وغوختي ګورګوري په دا تور پلي وطن جنکی مشمره وري په دا تور تیار
الله مرخل تپ دی او بیت کې ویلو چې ګورګری دی په تیارا کې رانه وغښته او غره ته بزم پسی دا دی ګورګرو ونی په غرونو کې
ما خوده سیوري دلی دی په خپل ملي دلی څلو سنه دی او په د کلاسیک ادب په زینو شعرونو کې هم دغه سیوري دلی د بخانه او لکاغه یو سندرم د زچې د لوړو غرو سرو ته څنګه پسنګ زو که څنګه ستوري ګورګری دیونی مېستانې مې زما
ځینی کسان کله کله په شاعرانو نقد کوي وای شاعران معمولا نه خپل قافیه ته ګوري ک قافیه ګورګوري و نو مروري ورسره راځي ستوري ورسره راځي دغه سي کلمې ورسره راځي دوی بیا وای چې کله د دې قافیه د ضرورت نو غ شاعر خپل تجربه خپل شاعرانه تجربه هېره کی او د قافیه د ضرورت په خاطر باندې یو خبره کوي که په قافیه کې یاري نو دای ممکن ورسره بهار یاد کی دای ممکن ورسره خار یاد کی نو کله چې دی قافیه په خاطر باندې یو خبره کی شي نو هغه د ژوند ژوره تجربه نه لېږدي بلکې د قافیه ضرورت پوره کوي
بالکل
او دوی په دې باندې بیا اعتراض کوي وای دا د موږ په شاعرۍ کې دا جنجال شته ته دغه اعتراض منې کې نه منې دغه جنجال شته که نشته
زه دا اعتراض منم شته د سې ډیر وخت چې د قافیه د پاره شعر لیکل کیږي خو ما په نظر خو شعر باغی چې د خیال لپاره ولیکل شي د خپل فکر یا د خپل تجربې نه ولیکل شي د قافیه د پاره شعر لیکل ماته خپلم خنخ کاری
نو بیا دا خبره کولای سي چې آزاد شاعري بهتره ده
ما کلم نه دی ویلی چې غزل دی بهتره ای ما مخکې ویلی چې زما خوخیږي غزل می خوخیږي او غزل لیکم
جلال امرخیل صاحب دا څه موده وشو چې په بهر کې اوسې، په اروپا کې اوسې، د اروپا ماحول ستا په شاعري باندې څنګه اثر کړی دی کنه؟ اوس دلته دی ګورګور یادې کړې وې، دا خو په هر حال د پښتني کلچر او ادب یوه برخه ده. څنګه دغه ځای یا ادبیاتو یا کلچر یا اقلیم یا آب و هوا تر باندې اثر کړی ده په شعرونو دي؟
زه فکر کوم که چیرته دغه مسافرۍ او تنهایی را باندې اوس اثر کړی، دغه خبرې مې راخیستې د جدایۍ او یا د مسافرۍ خبرې، دا منم. خو دا چې د اروپا هغه آب و هوا او اقلیم او د هغه ځای کلتور او فرهنګ دې په ما تاثیر کړی، زه شاید دا ونه منم. او همدغه خبره زما په دې کتاب باندې د اجملند سریزه وه، هغه هم همدغه خبره راخیستې. نو
هغه دا خبره تایید کړې وه ان صاحب کنه؟ دا خبرې ښه نه وګڼلې؟
هغه چې ښه ګڼلې وه یا ښه نه وګڼلې، خدای ورسره دی لیکلي په سریزه کې چې زما په شاعرۍ باندې د اروپا تاثیر نه دی پرېوتی.
په افغانستان کې هوا وچه ده، وریځې کمې دي، بارانونه کم دي، یو بل وطن دی په هغه کې بارانونه ډېر دي. نو که هغه تجربه راسي نو دا به ورسره ادبیات غني نیسي. پښتو شاعران پخوا هندوستان ته تللي وو، نو د هند نجونې توربخونې دي، د هغو د حسن ذکر کړی دی. شاید دا وایي چې د هند سبزو خوړلی پان وي، لال یاقوتې دواړه لبان وي، زرکی چې ګرځي د روح په غرونو، شایسته روغی په دغه شان وي. د یوې هندي تجربې لپاره د خپل وطن یو مثال پیدا کړی دی د بیانولو لپاره.
بالکل
دا کار لویو شاعرانو کړی دی، خوشحال خان هم کړی دی.
بالکل
زه فکر کوم که د بل ځای د ژوند تجربې بیان شي، دا به خپله د افغان کلچر ډېر غني نه کړي.
یو خبره خود سده چې د هند او د اروپا به یو څه توپیر جغرافیه یو کلتوري توپیر به وي. موږ هند سره ډېرې کلتوري اړیکې او هغه یو شانوالی ورته وي هغه لرو. خو هو له اروپا نه هم که داسې ځینې شایان چې هغه د زموږ د ولس په ګټه وي هغه څوک راوړلی شي، کلچر ورسره غني کېږي. خو هلته نن سبا ادب په یو بیل پلو روان دی چې د هغې راوړل، د هغې ادب تر دې ځایه راوړل یو څه تاوان هم رسوي، او د دې امکان هم شته چې خلک خوند ور نه شي اخیست.
په وروستو دیرشو کلونو کې ډېر افغان شاعران بهر ته لاړل، خو د اکثرو چې کسه لیکوالو او شاعرانو د خپل وطن سره پاته سول په غربت کې هم، خو افغان لوستونکی دغه ځای په تجربو کې شریک نه کو، نه پوهېږم چې دې ته به ضرورت وي که به نه وي.
ضرورت به مورته وي. او ما ځینې داسې آثار لیدلي دي چې د هغې ځای تجربې افغانانو په خپله ژبه دلته له خپلو سره شریکې کړي دي. زه نور نه پوهېږم، خو مخکې مې ویلې چې یو خو زما هلته د نویوالي خبره هم ده، کېدای شي که ډېر وخت پاتې شم خلکو سره او په دغه باندې یو څه مې زړه ومني نو خلکو سره به یې شریکې کړم. هغه څه چې زه ترې خوند اخلم خلکو سره به یې شریکوم، که زه ترې خوند نه اخلم نو نشم کولی خلکو سره شریک کړم.
ارے تبہیر سی نہیں رجی اتنا ہے متا پر بیا جی اتنا، ارے تبہیر سی نہیں رجی اتنا ہے وطن متا پر بیا جی اتنا.
د جاپان د ابتدایه ښوونځیو زده کوونکي به په راروان تعلیمي کال کې د درسي نصاب نوي کتابونه ولولي. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
مایو هونزاوا به په راتلونکي پسرلي کې پنځم ټولګي ته ځي، او د دې د درسي کتابونو پاڼې به د هغو زده کوونکو تر درسي کتابونو زیاتې وي چې تیر کال یې په پنځم ټولګي کې زده کړې کولې. مایو هونزاوا یوه جاپانۍ ده. په جاپان کې د ښوونې او روزنې چارواکو ته ویره پیدا شوې ده چې که د ښوونځیو د ابتدایه دورې په درسي کتابونو کې تغییرات رانولي نو جاپاني زده کوونکي به په هانګ کانګ او جنوبي کوریا کې تر خپلو سیالانو وروسته پاتې شي. په جاپان کې د ښوونځي ابتدایه دوره شپږ کلنه ده، لنوی درسی نصاب سره سم چې لراتلون کې پسرلی به عملی کیږي د جاپان د ابتدایي ښوونځیو په درسي کتابونو کې 1200 مخه زیات شوی دی. تر اوسه پورې په جاپان کې د ابتدایي ښوونځیو د ټولو شپږو ټولګیو د درسي کتابونو د ټولو پاڼو شمیر 4900 مخه و، خو لراتلون کې پسرلی به جاپانی زده کوونکي په ابتدایي دوره کې 6000 مخه درسونه لولي او زده کوي به. د نوې فیصلې چې د جاپان د لومړي ښوونځي د شپږ وړو صنفونو په درسي کتابونو باندې نور 1200 بخونه ورزیات کړي دي، په جاپان کې د ښوونې او روزنې د ماهرانو ترمنځ اختلاف پیدا کړی دی. یو شمیر ماهران هم د اوسنۍ سیستم چې له 13 کلونو را روان دی بهتره ګڼي، خو ځینې نور هغه تعلیمي سیستم بهتره بولي چې له راتلونکي پسرلي به عمل ورباندې کیږي. هغه ماهران چې د ابتدایي دورې د 13 کلن درسي نصاب ملاتړ کوي وایي چې په دې نصاب کې ماشوم ته د فکر کولو او د درسونو تل ته د رسیدلو لپاره ډیر وخت په ګوتو ورته، خو په نوي نصاب کې چې 1200 مخه نور هم زیات شوي دي، زده کوونکي مجبور دي چې ټول وخت په دې تیر کړي چې درسونه حافظې ته وسپاري او په دې ډول به دوی د فکر کولو وخت ونه مومي. خو هغه ماهران چې د ابتدایي دورې په نویو کتابونو کې د مخونو د زیاتېدو ملاتړ کوي وایي چې جاپاني زده کوونکي باید په نورو پرمختللو هیوادونو کې له خپلو سیالانو وروسته پاتې نشي او باید ډیر زحمت وګالي. د توکیو د اوکانومیزو پوهنتون د ښوونې او روزنې پروفیسور هیرواکی میموزوکا وایي چې نوي درسي کتابونه به په جاپان کې د تعلیم سویه لوړه کړي. په 13 کلونو کې چې په ابتدایي دوره کې د نصاب موجود سیستم چلیدلی دی، په جاپان کې تعلیمي سویه کال په کال راغورځېدلې ده. په 10 کلنه موده کې د هغو زده کوونکو او محصلانو شمیر هم کم شوی دی چې خارج ته به په زده کړو پسې تلل. د دغه پروفیسور په نظر جاپان د طبیعي منابعو له درکه خوار هیواد دی. جاپان نه د نورو ملکونو غوندې قانون لري، نه ډېر ځمکې. جاپان که ودان دی، د خپلو خلکو د تعلیم او مهارتونو په برکت ودان دی، نو ځکه خو پکار ده چې جاپاني زده کوونکي ډېر زحمت وباسي. خو هغه ماهران چې د 13 کلن درسي نصاب پلویان دي وایي چې د فکر وده داسې شی نه ده چې سمدستي یې نتیجه ووینو. جاپانیانو باید د 13 کلونو د نصاب د نتایجو احساسولو ته یو څه نوره موده هم صبر کړی وای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د خبرونې په دې برخه کې د یو یوناني حکایت چې ستاسو لپاره موږ باړلې دی د اوریدو بل نه درکو. حکایت فریدا سیفی الولی. فریدی سیفی د یونانی حکایت لپاره یونانی موسیقی او سندره هم را پیدا کړی دی.
د حماقت باران د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی کیسه. ډیره زمانه پخوا یو خيار او نرم خويه سلطان اوسیده چې په خپل رعیت ډیر ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې د طبيعي دستورو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یو ورځ نجومی ورختا دربار ته راننوتو او بچا ته وویل چې په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅخلي په احمق سړی بدلیږي، په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل بچا سم دستی امر وکړو چې د بچا او درباریانو لپاره دی په سلطنتي مانای کې د اوبو یو لوی سرپوخل زیرمه جوړ شي چې چارواکي د حماقت د باران لبریدو وروسته ورنه استفاده وکړي، څو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندي او خيار ووسی او خلک ورنه خوشاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو او تر دې وروسته باچا او نورو درباریانو یوازې د سرپوخلي زیرمی او بڅخلي چې احمقان نشي. باچا او درباریانی او خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که څه هم د نور کله غوندي او خيار او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نو. د خلکو ناخوخي ورځ په ورځ زیاتېده او بچا چې تر ټولو اوخیارو درباریانې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کیږي. که غواړئ چې د ډیر وخت لپاره حکومت وچلوو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتي چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوي. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د بادشاه د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضی ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټول لارې وسنجولې. په درېم مازیګر چې پریکړې ته ورسېدل، باچا ته ورغلل، ورته یې وویل: صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسو یې په اورېدو په قهر نشئ. باچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و، ورته یې وویل: نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریانو ورته وویل: موږ صاحبه دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. باچا چې تر ټولو هوښیار سړی و، د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
Στη μόνη από τα βαθιά νερά με σβησμένο πυροφάνι κάποια νύχτα σιωπηλή μπήκε μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή κι οι ελπίδες πνίγηκαν όλες μέσα στα βαθιά νερά και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά.
یو څوک یوازې خپل کتاب چاپ کړي، خو یو بل خپل کتاب ته د مخکتنی غونډه جوړه کړي، تلویزیونونه ورته را خبر کړي او د خپل کتاب په اړه له مختلفو کسانو سره مختلفې مرکې وکړي. دغه دوه کتابونه که د یوې سوې هم وي، خو اکثرو کسانو ته به د دویم سړي کتاب ډیر مهم ښکاره شي او په غور به یې ولولي. د کتاب یا بلې لیکنې له اصلي متن بهر چې د متن لپاره کوم کارونه کیږي، د پاراټکسټ نوم ورکړل شوی دی. د راډیو ادبي قاموس پر روانه خبرونه کې استاد نجیب منلی په پاراټکسټ خبرې کوي. استاد نجیب منلی، څورځي د مخه ستاسو یوه مقاله خپره شوه، مقالم د ټکسټ او پاراټکسټ په باره کې وه، یعنی متن او د متن شاوخوا نور مواد. دا بحث په افغانستان کې بیخي نوی دی. دا راته وویس چې په ادبي او فرهنګي بحثونو کې دا اصطلاح څنګه تعریفولی سو، حدود یې څه دي او د استعمال موارد یې کومه دي؟
لکه د ټولو څېړنیزو مسایلو واقعیت موجود یي، خو کله یو څېړونکی یوه هڅه وکړي او د دغه واقعیت د بیان دپاره یوه نوې لار غوره کړي. دلته هم دا کیسه ده. د ټکسټ او پاراټکسټ اصطلاح د 1980 کلونو کې په فرانسه کې یو ادب پوه، لیکوال، نقاد، ژبپوه ژیرار ژونت د لومړي وار دپاره کارولې ده. پاراټکسټ د دوو یوناني کلمو نه جوړ شوی دی چې یو ټکسټ دی د متن په معنا دی، او یو پرا چې په یوناني کې هم د سرحد په معنا دی، هم د نږدې په معنا دی، هم د سرورته په معنا دی، هم د یو څه بدل په معنا دی، یو څه د تیر په معنا دی، داسې مبهم غوندې مختاړی دی. په پښتو کې ما هم چې وړاندیز کړی دی همدغه ټکو ته په توجه، د پاراټکسټ دپاره مې پوری ټکسټ، پوری متن وړاندیز کړی دی، ځکه چې پوری متن که زه ووایم تر سیند پورې زه له سینه دې غاړې یم، که زه وایم له سینه پورې زه د سیند بلې غاړې ته ځم، مګر هماغه یو پورې دی. که ووایم چې ډوډۍ په تناره پورې ده، ورسره نښتې ده. که ووایم چې ډوډۍ تناره پورې وړم، ډېره ترې نه لرې ده. نو زما معادل هم په همدغه ډول باندې کوشش مې کړی چې دغه مفاهیم پکې افاده شي. که موږ خپلو زړو کتابونو ته وګورو، نو هلته به یو متن و چې اصلي لیکوال به په ډیرو مختصرو جملو کې ډیر پیچلي مفاهیم بیان کړي وو، بیا به د هغې په مخ کې شرحه لیکل کېدله چې یو بل استاد به هغه پیچلي مفاهیم لږ ساده کول د کتاب د پاڼې په منځ کې، بیا به د هغې په څنګ باندې د دې دویمې شرحې د مشکلاتو د روښانولو دپاره په حاشیو کې ورسره فواید لیکل کېدل.
یو بل اصطلاح هم د شرح الشرح
هغه هم شته ده. نو د دې تر څنګه د لیکلو رموز مثلا متن دی ورلاندې ژباړه لیکل کیږي یا متن دی ورسره په څنګ کې ځینې یادښتونه لیکل کیږي. دغه ټول یعنی پرته له متن نه ټول هغه څه چې لوستونکي ته متن رسوي، د کتاب د قطع او صحافت نه نیولې د خط د ډول د کتاب د تصویرونو د شرحو د حاشیو د مقدمو د دې ټولو پورې دغه په پاراټکس کې راځي. بیا پاراټکس دوه برخې لري، یو پریټکس دی یعنی هغه څه چې د لیکوال او د لیکوال د حملاسو لخوا د متن سره تړل کیږي، او یو اپیټکس دی یعنی هغه څه چې په دغه ټکس باندې لیکل شوی په دغه متن باندې لیکل شوی یا ویل شوی دی، که هغه د لیکوال د خوانی که د نورو د خوانی. سریزه کتاب سره تړلې ده، مګر هغه څه چې په یو اخبار کې خبریږي، هغه څه په رادیو کې ویل کیږي، هغه څه په تلویزیون کې ویل کیږي، که مخکې او وروسته د دې کتاب سره اړوند مطالب دي، د دې اثر سره اړوند مطالب دي، مګر د دې برخه نه ده، په کتاب کې شامل نه دي. نو دا د پریټکس نه اپیټکس ته وراوړي. په پښتو کې ما د پاراټکس لپاره چې د مادر وړاندیز کړی دی پورې متن دی، د پریټکس لپاره یعنی هغه څه چې د لیکوال او د هغه د حملاسو تولید دی پرې متن ورته وایم، یعنی متن په دې باندې ولاړ دی، او هغه څه چې نورو لیکلي دي یا خپله لیکوال د دې متن نه بهر د متن په باره کې ویلي دي هغه پر متن بولم.
استاد منلی دغه شی خو پخوا هم و، دغه فرانسوي عالم د ژونت چې کومه خبره کړې ده، دا دی چې وایي چې دا متن دی، یو متن دی، یو بل د متن شرحه ده یا یو تبصره ده په متن باندې، یا هغه کوم خط دی چې متن د هغه خط په وسیله وړاندې کیږي، یا دا نور کارونه. دا خو پخوا هم روان و، پخوا هم موږ پیژندل هغه څه چې ژونت کړي دي، هغه خبره چې ژونت کړې ده او د ده د پاراټکس اصطلاح مهمه کړې ده، هغه څه خبره ده؟
د ده د بحث موضوع همدغه شی دی چې دغه شیان شته، موجود دي، د زرونو کلونو را په دې خوا موږ ده استعمالوو، مګر هیڅکله په ځانګړي ډول باندې دغو شیانو ته توجه نه ده شوې د متن د مرستندوی په صفت باندې. او د دغو شیانو موجودیت ولې لازم دی، د دوی نه هدف څه دی، دوی د څه مفهوم لپاره په کارول کیږي، څه ګټه ترې اخیستل کیږي، ټول دغه شیان دي چې د کتاب سره یو ځای نه لوستل کیږي مګر د کتاب په لوستلو باندې تاثیر غورځوي. مثلا که تاسو یو کیسه لولئ، دغه کیسه له پیل نه شروع کوي تر اخره پورې ولولئ، دا یو کیفیت لري. که په دې کیسه باندې چا تقریز لیکلی، تاسو لومړی تقریز ولولئ، د کیسې په لوستلو کې ستاسو توجه ځینو ټکو ته وراوړي چې په عادي لوستنه کې شاید وانه وړي. همدغه راز د کتاب د پاره د عنوان ټاکل، د کتاب په پختي باندې د لیکوال په باره کې معلومات.
او بخښي، عنوان باید د متن برخه ونه بولو؟
عنوان کیدلی شي د متن برخه وسی، کیدلی شي د متن نه بهر وسی.
استاد منلی پاراټکست خو یو فرهنګي مفهوم دی، که راشو ادبیاتو ته په ادبي بحثونو کې ل پاراټکست څخه استفاده کولای شو، په عمل کې څه استفاده ورنه کولای شو؟ مثلا موږ د پاراټکس په باز کې له پوهیدو پرته هم د کتاب د پښتۍ ماهران لرو، د کتاب د عنوان په باره کې یو تصور لرو، له سریزو او د سریزو تقریزونو پیسې کې، د کتاب په باره کې د مرکو پیسې کې، یا د داسې نورو مسایلو پیسې کې چې تاسو لمته نور هغه خواته مواد وایس پاراټکس په بولی، په دې څه کې موږ تجربه لرو، یو خپل پخوانی یا اوسنی تجربه، دغه ژوند چې څه وایي لدین څنګه استفاده وکړو، عملی استفاده څه ده، هغه کومه خبره ده چې موږ ورنه استفاده نسو کولای او دغه سړی را پیژني؟
د علمي څېړنو عملی فایده همیشه هم دغه ټکی چې هغه څه چې په غیر شعوري ډول کیږي، هغه یو وخت چې د علمي څېړنو ساحه ته ور ننوځي په شعوري ډول کیږي. نو هغه څه چې په غیر شعوري ډول موږ کوو، که په هغه باندې موږ علمي نظر واچوو او د علم په چوکاټ کې وڅېړو، موږ به هماغه وسایل په یو بل ډول کارو، او هغه څه چې کېدای شي موږ په تصادفي ډول کارول یو ډیر ښه چلیدلی، که موږ یې په مفهوم پوه شو، که موږ یې په دې پوه شو چې دغه شی په دغه ځای کې څه معنا لري، نو کېدای شي چې هماغه شیان موږ نور هم ایجاد کړو. عملي فایده د دغو شیانو که چیرې عملي فایده څوک لټوي، هغه به په دې کې چې موږ دغه وسایلو ته توجه وکړو. مثلا د لیکبڼې دي، که زموږ مجلو ته وګورو، د افغانستان مجلې په هر پاڼه کې تقریبا لیکبڼې به سره بدلیږي. دا په دې معنی ده چې د مجلې کمپوزونکي په کمپیوټر کې خپل مهارت او د خپلو لیکبڼو د خزانه غنامندي ښیي. خو کېدای شي چې په یو بل محیط کې د لیکبڼو استعمال د دې لپاره چې یو خاص ټکی ته د لستون کې نظر راواړي، نو دلته د لیکبانې استعمال بل مفهوم لري او هلته بل مفهوم لري. په اکثر کتابونو کې کله چې یو مطلب مهم وي یا په کګو حرفونو لیکل کیږي یا په غټو حرفونو لیکل کیږي یا په لیندکیو کې لیکل کیږي یا ورلاندې خط ایستل کیږي، مګر هغه څه چې په لیندکیو کې لیکل شوي دي او هغه څه چې ورلاندې خط ایستل شوی دی د لوستونکو دپاره یو وړ توجه نه راجلبوي. نو دلته بیا هم که زه غواړم چې په موضوع باندې تکیه وکم، د دغې تکیې اندازه شاید د خط یا د لیندکیو نه ولګیږي. نو د دې په ځای چې زه تصادفي یا یو یا بل استعمال کړم، زه کولای شم چې دغه مفاهیمو ته په پام سره هغه څه استعمال کړم چې د متن دپاره مفید واوسي. د کتاب سریزه، که چیرې د کتاب سریزه هم دومره وي چې دغه کتاب پلاني لیکل یو ښه کتاب دی او ما ورسته زما خوښ شو، ولې نه؟ کیدای شي چې د یو استاد چې کوم کتاب خوښیږي د شاګردانو دپاره هغه د خوښول وړ واوسي، مګر کیدای شي چې همدغه سریزه د کتاب موضوعاتو باندې رڼا واچوي او د هغې نه هم لوستونکي یو څه زده کړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ یې په عملي ژوند کې کاروو، او سره له دې چې په عملي ژوند کې کاروو، په شعوري ډول موږ په دغه شیانو باندې تر اوسه پورې فکر نه دی کړی. د کتاب قطه، موږ کتاب په کومه قطه چاپو؟ زموږ اوسني کتابونه اکثره په نیم A4 کاغذ باندې چاپیږي، یعنی د عادي کاغذ په نیمای پاڼه باندې. د دې علت دا دی چې د دغه ډول قطې جوړول زموږ لپاره په تخنیکي امکاناتو کې اسانه دي، مطبوع کې اوسه ارزانه پرېوځي. مګر کېدای شي چې که چیرې زه د کتاب قطه داسې جوړه کړم چې له نورو کتابونو نه بېل یي، هغه چې زه په کتابخانه کې ږدم، په کتابخانه کې دا کتاب د نورو نه بېل ښکاري، د کتونکي توجه اول ځان ته راړي. نو دا هم یو شی دی چې زه د دې نه استفاده کولی شم د کتاب د وړاندې کولو په برخه کې. د پښتو انځور همدغه عملی اجرا کوي. د کتاب په باره کې لنډ معلومات یا د لیکوال ژوند لیک، دا ټول هغه څه دي چې موږ یې استعمالوو، مګر ځای او ناځای استعمالوو. که چیرې موږ د دغه شیانو په اهمیت باندې پوه شو، د دغه شیانو په هغه وظیفه باندې پوه شو چې د متن سره څومره او په کوم ځای کې مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو دغه شیان په ډیر اغیزمن ډول استعمال کړو. یعنی که چیرې موږ وغواړو چې د ټیکس او پاراټیکس مفهوم دپاره یو عملي ساحه پیدا کړو، عملي ساحه به یې دغه وي، مګر په خپل ذات کې دغه یوه علمي موضوع ده چې په خپله د بحث وړ ده او په خپله د انسان د فکر د مشغولولو وړتیا لري.
I'm not afraid.